زموږ غاګله ازادۍ رادیو او قدر منوریدونکو تاسو کولای شئ چې د خبرونو تفصیل د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼې پته ده. همداراز پر خبرونو سربیره راپورونه، مرکه او تحلیلونه هم د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه د ویډیوګانو ترڅنګ کتلای شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکي، د روسي حکومت دا چې وایي په افغانستان کې داعش ډله د کوکنارو له لارې 500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په دې ویناو سره غواړي چې په افغانستان کې له امریکا سره په نیابتي جنگ کې ځان شریک کړي. اخلاقي له میوند ولسوالۍ څخه لیکي، روسیا په طالب او په داعش څه کار لري چې یوازې همدا یو تور لګوي او کله پر بل تور لګوي؟ د روسیې بیا هوا شوې ده چې په افغانستان کې پوځي مداخله وکړي. عبدالواسی هلمندوال د هلمند ولایت خلیج زما په نظر روسیا غواړي چې په دې بهانو داعش له مخدرو موادو ګټه واخلي او غواړي چې په افغانستان کې هم هوایی عملیات پیل کړي. شیر احمد شفق له کندهار لیکي، د روسیې دا ادعا چې داعش 500 میلیونه ډالر د نشه یي موادو له تجارت څخه ترلاسه کوي، علت دا دی چې روسیا غواړي پر افغانستان بیرحمانه یرغل وکړي. عبدالحنان قادری له کندهار لیکي، روسیه په افغانستان کې ښکاره مداخله کوي او باید حکومت ژر مخنیوي وکړي. عبدالکریم له کندهار لیکي، نظر مې دا دی چې داعش مخدر موادو ته ضرورت نه لري، ولی چې هغو ته وسلې او پیسې له اروپا څخه راځي. او عبدالرحیم له هلمند څخه لیکي، زه دا ټول تش تبلیغات ګڼم او د روسیې حکومت دا ادعا کوي، دا غلطه ادعا کوي چې ګنې داعش له تریاکو څخه دومره زیات عواید ترلاسه کوي. له دې سره د دې خبرونې وروستیو شیبو ته راورسېدو. قدر منوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لومړی د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ، او ورپسې تاندې څانګې د ځوانانو ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
نیمه نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د خبرونې په لومړۍ برخه کې لې وې کونډې مېرمنې سره غږېدلې يم چې د سړک په سر پیرکی یا بولانی خرڅوي او خپل ورځنی ژوند پرې تیروي. په دوهمه برخه کې له خاري ترانسپورت سره د مېرمنو په ستونزو خبرې کوو. په دې برخه کې مېرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي او اړوندې ادارې په دې اړه څه وایي؟ دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د پروان ولایت اوسیدونکو راهله هغه مېرمن ده چې اوس په کابل کې له خپلې وازنی لور سره ژوند کوي او هڅه یې دا ده چې خپلې لور ته د زده کړو زمينه برابر کړي. راهله هر ورځ د سړک پر غاړه بولانی خرڅوي. په لومړی وختونو کې به بولانی په کور کې پخول، بیا به په بازار کې ګرځول. خو یو کال مخکې ورته د پارلمان یو وکیل یو کراچۍ واخیسته، اوس د کابل د ښوونې او روزنې په هنتون مخته ولاړوي او پیرکی خرڅوي. مېرمن راهله وایي، لوری یو نیم کلنه و چې میړه یې وفات شو. لومړی د کابل په مرستون کې کار کاوه، خو کله چې له دندې جواب شو نو تصمیم ونیو چې آزاد کار وکړي. بیا یې د بولانیو کار شروع کړ.
زه یو لور لرم، په شپږم ټولګي کې درس وایي. لور مې یو نیم کلنه وه چې میړه مې وفات شو. د کور ټول مسؤلیت زما په غاړه دی. مخکې مې په مرستون کې کار کاوه چې له دندې جواب کړم، اوس دا دی د سړک له غاړې پیرکی خرڅوم. لامدی لاری دی کور کرایه او دی لور دی خوندی مصارف پورا کوم. زه په خپل همت زیار باسم او دی نارینه و پچیر خپل لور او ځان ته نفقه پیدا کوم.
خدا مثل مرد پیش میبرم.
میرمن راهله چې د کور ټولې چارې ور په غاړه دي زیاتوي که نور هیڅ کار هم ورته نه وي د نارینه په څیر بیل په اوږه ږدي او ځان ته کار پیدا کوي.
که دا کار هم نه وي د نارینه په څیر بیل په اوږه ږدم، د ځان او لور لپاره مې کار کوم. کله چې کار کوم او زحمت باسم، د الله احسان دی چې ماته وس راکړی چې بل چاته احتیاج نه یم. هغه میرمنې چې ګدایي کوي یا نور ناروا کارونو ته لاس اچوي باید ماغوندې همت وکړي او د ځان لپاره یو کار پیدا کړي. د ورځې شپې ته یا آبیا پیرکی پخوم، درې نیم سوه د پیرکیو د لګښت لپاره ترې باسم، نورې پیسې په کور کې مصرفوم. ډېر کوښښ کوم چې لور مې خپلې زده کړې پای ته ورسوي. په راتلونکي کې غواړم ډاکټره یا ښوونکي شي. تل یې درسونو ته هڅوم او استادان یې هم ډېر کوښښ ورسره کوي.
ځینې میرمنې د سړک په سر په کار کولو شرمېږي او دا کار ځان ته ننګړي، خو میرمن راهله وایي میرمنې د دې په ځای چې غلط کار وکړي دې غوندې د ځان ته یو کار پیدا کړي. دا وایي د ښځو لپاره به هر کار کول هیڅ عیب نه دی.
په دې کار کې هیڅ عیب نشته. دا چې میرمنې غلا وکړي، له خلکو نه خیرات وغواړي یا نور ناروا کارونه وکړي، ځان ته دې لکه ما غوندې یو مصروفیت پیدا کړي. د سړک په غاړه دې جرابې یا لیف خرڅ کړي. هغه میرمنې چې له کوره بهر د سړک په سر کار کوي دې کې هیڅ عیب نشته. زه یوه میرمن یم، له کوره بهر د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره کار کوم. ټول راسره ډېره ښه رویه کوي او تل زما په لوړ همت آفرینې وایي.
دونکو د خاري ترانسپورت نامنظموالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په ځانګړي توګه میرمنې په دې برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. کای و میرمن د خار له یوې برخې بلې ته سفر کوي نو مجبوره ده چې په ساتونو ساتونو د موټرو په تمځای کې ودرېږي. لومړی خو موټر نه پیدا کیږي او که پیدا هم شي، نارینه د دې په ځای چې میرمنو ته اجازه ورکړي چې لومړی موټر ته پورته شي، برعکس لومړی دوی خېژي او کله چې موټر ته وخت تل نو بیا پر هغو څوکیو چې میرمنو ته ځانګړي شوي کینی، او که کومه میرمن غواړي په وړو موټرو کې سفر وکړي نو په مخکې سیټ کې باید د دوه نفرو کرایه ورکړي. په ژمي کې بیا دا ستونزې لا ډېرېږي ځکه چې ورځې لنډې او هوا ژر تیاره کیږي، نو هر څوک هڅه کوي چې ژر کور ته ورسیږي. په سر کې به د یو څو نجونو خبرې واورو چې کار ځای ته د تګ پر مهال په ښاري موټرو کې له کومو ستونزو سره مخ دي.
ستونزې ډېرې زیاتې وي. ته به سړک سر ته راوځي، موټر به یا خصوصاً اوس چې دا ملي بس دا نور موټرې دي، ته خو د ټیکسي نه شي کولی چې روزانه هغه ورکې. یا که مثلا ټونس کې مخکې کښېنې، یو نفر دنه کښېنې، مجبوره چې دوه کسه کښېنې. چې دوه کسه کښېنې ته حتما ستا وجدان نه ارامه چې ډریور سره لګېږي یا بل څه اجازه نه لري. یا داسې ورځ هم راباندې راغلې چې دلته زما امتحان وي، سړک کې ولاړې یم خو زما موټر نشته دی. یعنې تر دې حده چې درته ژړی رسولې یم. بل دا چې کله چې پورته کېږي یا ملي بس کې بل څه شي، دا ډریور شي لږ مزاحمت کوي، دې کښې نه ارامه مې هم امتحان لري هم دا نه ارامه وي. یعنې واقعا سړی خوشحاله دا کو دې ته پرتري ورکړي چې باید کور کې کښېني. یو مثال به داسې درس ووایم، کله چې دغه ملي بیس یا نورې کې چې دي د ښځې درېږي، نو د دې کې چې کلینر دی دا د ښځو منځ نه جېږي. هر داسې ورځ نه ده چې زه مثلا زه یې په خپله اوسم یا بل څوک، په دې ملي بس کې چېغه جګه نشي د ښځو چې ولې داسې ځي، ولې په موږ لګېږي. نو هغه کسان چې مجبوریت نه مځي، هغه چې کله د لار نه تېرېږي دا مزاحمت کوي. یعنې واقعا د هر چا وجدان نه ارامه او ډېر زیات په تکلیف.
کابل ښار کې د ښځو ترانسپورتي ستونزې ډېرې زیاتې دي. طبعا زه خپله څو ځله مثلا دوی سره مخامخ شوې یم. تر ډېره ناوخته په عیدګاه کې پاتې یم. حتی په هغه وخت مهال کې که تاسو وګورئ اوس ورځې هم لنډې دي، بیا ټکسي هم نه پیدا کېږي. هغه کوم سیټونه یا کوم څوکۍ چې د ښځو لپاره ځانګړي، هغه باید پرې نه ږدي چې نارینه پکې کښېني. زما په نظر ښه لاره یې همدا ده چې ډریورانو په خپله یو کړنلاره دې ته جوړه کړي چې د نارینه د ښځینه او د نارینه وو څوکۍګانې معلومې شي، وایي چې دغه د ښځینه وو دي. دغه یوازینۍ حل لاره ده کابل شي دواړو خواو ته برابر حقوق ورکړ شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی سپوږمۍ چې د خیرخانې له سیمې نه د خپل کار تر ځایه په ښاري بسونو کې سفر کوي وایي په ملي بس موټرو کې ډېر زیات مشکلات دي. هغه سیټونه چې میرمنو ته ځانګړي شوي کله کله نارینه پکې کښېني، او هغه ځای چې ښځې باید پکې ودرېږي هلته هم نارینه ولاړ وي. نوموړی وایي موټروانان دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې نارینه سورلیو ته ووایي چې دا د میرمنو ځای دی.
وظیفه مې په درلمان کې ده، کله چې راځم د موټرونو ډېر سخت بیروباري او موټر میس نه پیدا کیږي نا وخت می چې موټر مراشي بیا سړیان په ټولو خې او خزي بشارګان هم د سپات شینو د سپایدونه کوي باید نوبات مراشي او سټونه چې خزو ته مشخص دي موټرونو کې هغه باندې چې سړیان زر درو خې بیا هم دوی ونی سينور خزو بشارګان ته ځای نه یا بدريږي د دروازې خوله کې او یا هم د سپات کېږي او بلدا چې موټروانان دومره بے انصاف دي چې موټرونه دومره ډکې د خزي نور بخیم د سپکې یو ځای کېږي موټر کې بیا هغه ډیر مشکل سره مخ کېږي نو د سپایدونه کوي باید انصاف نه کار واخلي زه مجبور یم چې ماش می دومره نه راشي زه باید ټیکسي کار او راز لاړ شم مجبور یم چې ملي بس ته درېږم نو په دې سره کې دولت نه غواړم چې دې ته باید ډیره توجه کوي موټرونه باید در لاین کې ډیر کی
کله کله میرمنې په لاینی موټرو کې لازار وضعیت سره هم مخ کیږي موټروانان په لاینی موټرو کې دومره سورلۍ پورته کوي چې د نارینه او ښځینه او ځای سره ګډوډ شي نو دلته میرمنې د نارینه لخوا ځوربل کیږي د کابل کار یو بل اوسیدونکو مینا وایي کله چې ښار ته تګ راتګ کوي نو په لاینی موټرو کې سفر کوي دا د موټروانانو لخوا د ځینو ځوربونو یادونه هم کوي
ښار ته تګ راتګ کوم نو د لاین موټر کې زورزو موټروان تر څنګ د دوی دوا میرمنې کینوی او هغه هم ک یو سم د خدای په لار برابر موټروانی خو یو خبر او کنه نو هغه کومه میرمن چې د موټروان خاطوینو تبا نغې ته یو آزار ورکړي کله لاس د ګیر د بدلولو په بهانه او نور نور په بهانه یعنی میرمنې ته آزار رسېږي چې دا ډېر ښکار نه دی د ما په نظر او دې ته باید ډېر جدي پاملرنه وکړي یعنی چې کینه مو موټر کې سم غوسناکه کینو ما نو تیار مې لاس ورته جوړ کړی چې په تخلي به وهم راحتي به هدا نه راحت او ما خو کله کله د مجبوریت انسان دا کار کوي چې موټر کې کینی هغه هم د مقصد کې بیا په دې شرایطو
همدارنګ په وړو لینی موټرو کې کای و میرمن په مخ کې سیټ کې کینی نو د دوه نفرو کرایه ترې اخیستل کیږي اغلی مینا د همدې ستونزې یادونه کوي چې دا کله په وړو موټرو کې سفر کوي نو د دوه نفرو کرایه ترې غوښتل کیږي
یو وخت ورځ وو چې ما ډېر ناوخته شوی وو ما غوښتل چې په ټکسي موټر کې وخیږم د مخ سیټ کې کیناستلم کله چې کوم موټر حرکت وکړ ماته وایي چې کرایه دوه نفره میتی موزه ولې دوه نفره تر تخکارم چې د دوه نفرو کرایه ورکم او امغه وو چې نه خایته به کته کېږي ولی موال دیوال کې پورته کوله ما غلطه ما جنجال ورسره وکړ او ما ته یو ویل چې خایزه بلا میرمن ته څنګه کېناوم دې ته باید ډېر جدي پاملرنه وکړي
د کابل ښار اوسیدونکو په ځانګړې توګه میرمنې د ترانسپورت له کمبود سره مخ دي او دا کمبود ورستر بلې په ډېرې دوده خو د زمینی ترانسپورت رئیس غوث الدین وفا بیا د خلکو دا ستونزې د ملي بس د کمښت لامل بولي او اساسي حل لارې دا ګڼي چې دولت باید ملي بس تقویه کړي او هغه موټر چې هندوستاني وعده کړي باید هیواد ته راانتقال شي چې دا ستونزې حل شي
اساسي مشکل دا دی چې مخکې خو ملي بس ډېر فعال ملي بس په هر ورځ په زیل شپږ سوه موټر په ښار په بهره بداري فعالیت کوي اوس کاملا د سپورت دی ملي بس په هر ورځ دېرش یا څلوېښت موټر اوس په ښار کې ګرځي نور ټول د سکتور خصوصي وسایط دي چې په اویا اتیا لاینه اوس موږ فعال یو او عملا کار به کوو اساسي لاره دا ده چې باید دولت ملي بس باید تقویه وکړي هغه زر موټره چې هندوستان وعده کړی دي دا زر موټره باید په افغانستان راوړل شي او دا فعال شي عملا د خلکو په خدمت کې وګمارل شي هغه وسایط چې موږ په شهر کې لرو د دې مشکل د حلولو په خاطر چې ښځینه باید